مونه لس بجه شوه پا روانی اوساط که دو رکوشو عزیزانو او دا ازادی میل مخ پروانی او ریدلیشه خوتر دیخ پروانو مخ که لند خبرونه د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیاله هی دربار وایي چې متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 نمبر پریکړه لیک ته په نه پامدارنې سره د افغان خزو حقوقونه له پامه وغورځول. میرمن بار پرون د جون په 18مه پر ټویټر ولیکل کله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هغه مهال له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه د ښځو د حقونو پوښتنه وشوه. هغه دې مسلې ته هیڅ راز اهمیت ورنه کړ او دا یې د افغانانو ترمنځ خپل منځي موضوع بلله چې په خپلو کې به یې حل کړي. زلمی خلیلزاد تر اوسه د میرمن بار د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروستی راپور رد کړ. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا پر خپل ټویټر لیکلی چې دا راپور د لویدیځ بې ځایه پروپاګند دی. نوموړی زیاتوي چې په افغانستان کې څوک د انسان د قاچاق په جرم ونیول شي نو مجازات کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلني راپور کې چې د غبرګولي په 15مه خپور شو افغانستان د هغو 11 هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې حکومتونه یې د انسانانو د قاچاق یا د حکومت په چارو کې د اجباري کار په دولتي کمپونو کې د ناوړه جنسي استفادې او په دې کمپونو کې د ماشومانو د جلب په برخو کې پالیسۍ او مستندې طرحې لري. ښاغلی مجاهد په ځواب کې لیکلی دي چې انساني قاچاق د افغانستان له پولو بهر ترسره کیږي چې مخنیوی یې د نورو هیوادونو مسؤلیت دی نه د دوی د حکومت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د متحده ایالاتو په دې راپور کې د هلکانو او تنکیو زلمیو د قاچاق او د جبري کار د ساحې پراختیا د اندېښنې وړ مسایل دي. د طالبانو حکومت وایي د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ د برېښنا بند د رغونې چارې به بشپړې کړي. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا پرون پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې د اقتصادي کمیسون نوبتي غونډه کې پریکړه وشوه چې د مالی وزارت ته د ماڼوګي بند د رغونې د پاتې چارو د بشپړولو په هدف د قراردادي شرکت پیسې ورکړي او یاد شرکت باید د پوروړیو پیسې پرې کړي. دا اعلان داسې مهال کیږي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو له کمیدو وروسته د سلګونو عمل منفیه پروژو د رغونې چارې په ټپه ولاړې دي او ډېرې پروژې نیمګړې پاتې دي. د طالبان حکومت د اقتصاد وزیر د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا له مشرې سره په کتنه کې له افغانستان سره د نورو بشري او بنسټیزو مرستو غوښتنه کړې. د وزارت پر ټویټر خبر ورکړی چې د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف پرون د جون په 18مه له ایزابل موسار سره وکتل. د خبر له مخې د اوچا مشرې له افغانانو سره د بشري مرستو ته زیاتېدو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې ویلي چې اوسمهال افغانستان له سخت بشري بحران سره مخامخ دی او 28.8 میلیونه افغانان چې د دې هیواد له 3.2 برخه وګړي جوړوي بشري مرستو ته اړ دي او د دې مرستو د تمویل لپاره سمدستي 900 میلیونه ډالرو ته اړتیا لیدل کیږي. په پولند کې د متحده ایالاتونو سفیر پرون د غرور په نوم په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې هر کال د پولند په پلازمینه وارسا کې جوړیږي. مارک برژینسکی په داسې حال کې چې د امریکا بیرغ ورسره و د امریکا د سفارت له څه باندې 150 کارکوونکو او د کاناډا، اتریش او نورو لویدیځو هیوادونو له استازو سره یو ځای په دې پریډ کې برخه واخیسته. برژینسکی وویل چې متحده ایالات د وګړو ترمنځ مساوات مني او زیاته یې کړه چې له جنسیتي پلوه متفاوت خلک له سختې مبارزې سره مخامخ. د امریکا سفیر همداراز وویل چې په وروستیو کلونو کې متحده ایالات او لویدیځ هیوادونه د پولنډ د حکومت محافظه کارو پالیسیو په اړه چې ولس او ماشومانو ته هم جنس پاس ښځې او نارینه دو جنسه او ترانس جندر وګړي د ګواښ په توګه معرفي کوي اندېښمن دي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هلی تاسو د ورکوسو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو او همدارز د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن چمتو کړی. قدرمن اوریدونکو خوشاله يم چې ستاسو د دغه خبرونه د نشر وخت را رسیدلې دي او موږ کولای شو ستاسو را رسیدلې پیغامونه چې په غو کې د خپل رکوسو او یا هم د ځینو پیدا سویو دوستانو او خپلوانو پاک معلومات راکوي درته خبرو کړو. ګرانو دوستانو، په دې اونۍ کې د پیدا سویو عزیزانو په باب موږ ته کوم نوی پیغام نه و را رسیدلی، خو موږ یو څو پخواني پیغامونه چې زموږ ګران اوریدونکي د هغو د بیا خپرولو هیله کړې ده په تکرار سره خپرو. نو راځئ چې د نن ورځې دغه خپرونه په همدې پیغامونو سره پیل کړو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت یم، د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه مې ستاسو سره تماس نیولی. غواړم په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات درکړم چې د شاوخوا لسو کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې اوسېږي. یاد کس محمدین نومېږي. کله وایي زه د بلخ یم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم، خو د ټیکه سیمه چاته نشي. محمدین د لسو کالو رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان ورور که د محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري، 0-22-24-1-اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0-22-24-1-اویا. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامونه روشن سه محترم، تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم د ولحکه مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو که د هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی د ته اتصالات شمېره وایم: 0-8-8-4-3-0-3-3-0. واټساپ هم پېشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کار وي نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0-9-0-5-5-9-9. اتصالات شمېره ته بیا هم وایم، واټساپ پېشته دی 0-8-8-4-5-0-3-3-5. سلام هم درته وایم، 0-8-8-9-10. نو روشن هم درته وایم، 0-9-0-5-5-9-9. اتصالات شمېره ته بیا وایم چې دا پاله شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم، 0-8-8-4-5-0-3-3-5. د تاسو ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
درنو دوستانو، دا دی وکړي چې ستاسو ورکسوي خپلوان او دوستان هر څه ژر پیدا سي. اوس په هم راسو د خپل هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه به خپاره کړو چې د خپل رکوسو او عزیزانو د پیدا کېدو هڅه کوي.
سلامونه ګلونه، احترامات تاسو له دا شان د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو له کله درم چې راله رو جوړ خوښه او خوشاله تو کال آرام وو سیږي، او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښي او خوشاله را رسولي. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی. زمونږ هم دا شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی، باز محمد ولد جان محمد، 1 کال عمر لري، 10 ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. که چاله معلومات یا چا لیدلې موږ لږ د اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمېرو اړیکې ونی: 0-8-0-5-9. شمېره یو ځل بیا وایم: 0-8-0-2-0-5-5 نه اخیری کی صفر او دا بل شمیره ده دا هم ځان سره والے خامخه صفر واویا درې واری نه یو درې درې شپږ دغه شمیره به یو ځل هم اعلانومه صفر واویا نه سو نه نوي یو سلو درې دېرش اخیری کی شپږ باقی خبرونه ښې شېبې د خدای په امان دی زه هم لري
زموږ یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتساپ کې موږ ته یو پیغام ایښی دی او په هغه کې داسې لیکي زموږ یو ورک سوی ځوان دی نوم یې خیالي ولد جان حقو ولایت روزګان د ګیزاب ولسوالۍ د تاله د کلي لس کاله کېږي چې ورک سوی دی دماغي تکلیف هم لري د ورور نوم یې سردار محمد دی که په اړه هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغو شمیرو معلومات راکړي اوله شمیره صفر و و پنځه اته درې و یو شپږ یو بیا تکراروم صفر و و پنځه اته درې و یو شپږ یو بله شمیره صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر بیا تکراروم صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر
د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما نوم محمد اسلام دی زما یو دا کازوی دیارلس میاشتې کېږي چې ورک دی نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکي دي عمر یې 28 کاله دی په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یې ورته تیزه ده د مدرسې طالب دی کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه شمېرې په لاندې ډول دي صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش دوهمه شمېره ده صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت دریمه شمېره ده صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش
السلام علیکم دا زادی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دوه لوکان ورک شوي دي د ولسوالۍ څخه چې د دغه زامن دي له شمس الله کا او د مجد کا ملسیان دي د میرشمس د سیمې څخه ورک شوي دي تقریبا دوه نیم کاله به کېږي په دغو معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپله زموږ راغلي لوکان اصلي دي د بهرام د ولسوالۍ خود د سیمې دي ورک شوي د نوزاد په ولسوالۍ د میرشمس په سیمه کې ورک شوي دي نو زموږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي او دغه شمېرې ورته وایم چې صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه او بله شمېره د بیسین شمېره ده په دې شمېرو زموږ سره تماس ګیرولی شي صفر اووه صفر درې پنځه یو اته څلور درې څلور په دغه دوه شمېرو سره دې زموږ سره کدي زموږ هغه اوري معلومات ونیسي یا بل چا ته معلومات کېږي موږ ته یې زنګ ووهي تقریبا دا دوه نیم کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي نو شرینی انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څومره دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي او سلام په احترام
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم بعد سلام زموږ د کاوزی دی ورک دی د بدرې کال کیږي شفیر احمد نومیږي د هرات ولایت د شندند ولسوالۍ دی په ایران کې د درې کال کیږي چې ورک دی نو که ضرورت د لمبر باندې کوم شپیره د از تاسو ته دراستوم از ما ژغ تاسو او تاسو همکاران در سره شیر کی والسلام په احترام
ګران اوریدونکو تاسو په خپل دې پیغام کې نه واز دا چې خپل نوم او آدرس مو نه ذکر کړی بلکې خپل د ټلیفون شمیره مو هم په خپل نه دی ویلي مشتل دا یادونه کړې ده چې اوریدونکو باید خپل د ټلیفون شمیره په خپل ولولې، ځکه چې نور اوریدونکو ستاسو د ټلیفون شمیره نه ویني. خو ما دغه شمیره ستاسو د واتساپ څخه پیدا کړه چې اوریدونکو ته ولولم، خو په راتلونکو کې لطفا خپل ادرس او د ټلیفون شمیره په پیغام کې ذکر کړئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 00 3 1 5 5 5 2 2 3 9 6. بیا تکراروم 00 3 1 5 5 5 2 2 3 9 6.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته هغه خواجه چې ازادۍ راډیو ته غوږی ټولو ته خاص سلام، همدغه وخت بخیر. ګنګنوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه ما روشن سے محترم دلتا زوگ یو تن د ترزوی زیول حق د پلار نومی امیر محمد دی. پیرو سلور رزو رہی سی دا ننگرہار ولیت کامی ولسوالی کی دا خپل وعدے پورز نادر کشوئے دی. دیدونی ولی دا دغ حلق لکس ذہنی توازن سنزی لری، ذہنی توازن ایگل ولو دا وعدے پشپا نادر کشوئے دی. معلومات وی په امداغه شمیرو د مختره اون سی واتس اپ شمیره هم وایم 0 5 9 9 5 2 2. تر بیا خو وختونه خو شي دي.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران مل کابل. زمونږ یو د ترزو شپې دا څلور کاله کېږي نه درک شوی دی. تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرش کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. نوم یعنی قدسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې صدارک لري په دې شماره مونږ ته زنګ ووایي. شماره ورته وایم ریبا شماره ده واټساپ هم پی په حال 0 5 4 5 3 یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده 0 5 0 8 0 8 0 9 9. یعنی 0 1 8 1 1 5 5 4 9. په دې هیله چې پیغام نشه شي. باقي تاسو ښه پروګرام په وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلي دی، دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15-16 کاله کېږي. زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 1 0 4 2 1 2 5 8 1. دوهم نمبر چې اتصالات 0 8 5 9 5 5 4 1 8. دا غزما د ټلیفون نمبر دی. او اله خلک دی اله رنگونه نوې شاید څوک معلومات لري ما ته دې زنګوي. ان شاء الله خپل در طاقت پوری زما قدرت رسیږي. غوونه څه خو سره کوم په فضل الله خدای تعالی دې مې مان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلامونه تاسو ته سلام ورکوم زه هم زلال لغونی ما لغمان لکه خاص نو کوم څه خیر ما شنو دا رکه شو دا الهام فلون دا شعار ته نو کې نو ته غوښه لازم یو شي سچر او اته سچر هغونه ها شکایت یو اته یعنی سچر وایا اتیا یې وی شپه وکړه په دې کې چې په هغه باندې څه کوي څه کوي په ما
السلام علیکم آزادی رادیو کار کوونکو ته زموږ یو ځوان سوی دی د صدام په نام دی د پلار نوم یې دوست محمد دی موسی کلا د ولسوالۍ څخه ورک سوی دی تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی ورک سوی دی اتن نه میاشت کیږي نو کې په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دی په دغه شمیرو زنګ ووی د بي سي شماره ده 0 1 0 5 8 2 2 5 یو ځل بیا درته اعلانوم 0 1 0 8 0 5 8 2 2 5 دا پن بیس شماره ده او بل شماره درته اعلانوم 0 1 8 2 0 8 0 4 3 8 یو ځل بیا 0 1 8 2 0 8 0 4 3 8 هر ورځ چې په اړه معلومات لري مشتري په دغه شمیره ژوند ووي الله په امان
ازادي ټول کار کوم ګته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمدی د بلخ ولایت چهر بوله کول صالح دی دی جناور د کې استماع اسکم مې یو ملګری دی په نام د محمد جین تاج عثمان زید د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاج الدین ورور دی د بلخ ولایت چهر بوله د رسولی وسیدون کړي د طالبانو په تیر رژیم په دوام کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و اجنه کې مخکې د کور څخه وصله دي په دې مقصد چې زموږ د بیت یا رستان ته نو کچيري یا د ما ځاغوي یا بل ورته په اړه کې معلومات لري د اسلامي همدردي له مخې دي په دغه شمیره باندې تماس ونی 0 2 4 5 3 0 2 3 دا یې څلور شماره ده او بل شماره ده 0 5 0 3 0 2 السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم زایم عبید الله ارمنی له بلوچستان کوټی جنبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسوي عزیز دې د ډیر وخت تصورک دی د نو لوس کال سره کورونا دلک دی چې جمعه خان کا زوی دی د غنجان په نامه ده نو دا غنجان ورور که په خپل ځما وازوري یا بل مسلمان ورور د غنجان په اکر معلومات لري ولتی باور وکي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډیر زیات په خفه دي چې دا لاس کال نه کال لاس کال اوس د کورونا د لک دي نو که مسلمان ورور ته د غنجان په اکر معلومات کی یا غنجان ته په خپل ځما وازوري نو مت دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکي نو موږ به ډیر زیات شکریا ادا کوم ازما نمبر د 0 1 0 3 0 4 اتیا سل ولس نمبر یو زل بیا تکرارو ما چې پر درې یو شپاز اته چې پر یو ډبل زیرو یو و دا زموږ په باندې شمه را ده ازادي رادیو زنده باد پیغام نه شه ته پیدا
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زما ولای عبدالمالک ته هلمند ولایت ته کې د ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکو زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک سوی دی نوم یې مصباح الله دی په بل نام نه نوک دی او دا نقشه ده چې ډنګر او غنم رنگ هلک دی د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی نو د هر مؤمن ورور سره چې وی او یا معلومات وي د الله درزاده فاردي و مشته فدغه شمیره باندې زنګ وهي دا شمیره ده زما 0 1 0 9 و و 2 و 1 و بیا هم درته وایم 0 1 0 9 و و 2 و 1 وسلام با احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکاز وی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري، نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دي پر دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 اویا 1 سوه 1 نوي 0 8. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادي سو برنامې ټولو اوریدونکو ته سلامونه. د چشبه یاست جان پر یادیم د هلمند د پیغام پر زما زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیزی د محمود لا کال زی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درک شوی دی. هر چاته کې په حاله معلومات یې دی خپل ځاغه وي. زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي. په ټلیفون شمېره ده 01 08 02 03 04. یو ګل شمېره باندې 01 05 02 03 20 15 2. شمېرې زه بیا تکراروم 01 08 02 03 04. 01 05 02 03 20 15 2. سلام شمېره ده 01 04 08 نوی یو شپېته، یعنی 01 08 02 09 10.
السلام علیکم. د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چاته وسي، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 01 08 05 02 15. نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور سي ډېره مهرباني به وي. د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تو آزادی ٹول خگو تو خاص سلام ممدا وحم روشن سے وہ پیغام د سرپریدم ورکشوی عزیزان کی محمد اللہ سحر ننگرار ولد د کامی ول سالی نمی د سر تماس نی ولے روشن سے محترم زما تر زوی حمزہ ولد دل محمد ترسو ونی ترمخ کی کابل تا پر لا ورکشوی چې هر چاته معلوماتي د همدردی د مه دی من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسی 0 08 03 05 15. بل شماره اتصالات خام 0 08 05 09 30. روشن سے محترم تاسو نم دا هله دا چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کی او چار چا پیدا کاږي ته مونږ ته په هم ورکولې. روشن سے تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته د دې خبرونه په لار وغه کړی. خو
پتمن اوریدونکو ستاسو د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې ستاسو ګران دوستان او عزیزان هر څه ژر پیدا سي او په دې هیله چې تاسو موږ ته خپل پیغامونه راولېږئ. په همدې شیبه ستاسو سره د خدای پاماني کوم. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته هوسا ژوند او ښه چارې غواړم. مخته مو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00 02 02 21 12 01 15.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه لا آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خواخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راستولای شي
00 04 22 12 24 01.
د ازادي میلمه
د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلما اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې ټول به روغ جوړی است. په دې خبرونه کې زه فریده سیال ستاسو قربانی یم. نن د ازادۍ میلما په دې پروګرام کې را سره د مدني حقوقو فعال وګما بارک زیده وګما جانې نه په خبرونه کې به دا وورو چې د دوی ژوند څنګه پر مخ تللی دی، تعلیم چیرته پیل کړی دی، او همدارنګه په دې به هم ورسره خبرې وکړو چې په افغاني ټولنه کې د یوې میرمنې په توګه باندې وده کول څومره ستونزمن دي او په کومو لارو دوی وکړای شو چې پر مخ تګ وکړي. تاسو ته خیره غلاست وایم اغلی بارک زی ستړي مشي، مننه چې وخت راکړه او موږ سره خبرې کوي. په پیل کې کړه ته دا وایس چې وګمه څوک دا پیدایښت چرته شوی دی او د خپل زده کړو په اړه لنډ راته وایست.
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډیر زیاته مننه چې ماته موخ ترکه تر څو تاسو سره په نننې خبرونه کې وسم. زمانو وګمه بارک زی دی، په نګرار کې پیدا شوی یم او لومړی زده کړې مې چې دی هغه په لالپوري ولسوالۍ کې کړې دي او بیا چې دی څلورم صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې په نګرار کې مې خپلې زده کړې تر دولسم صنف پورې تکمیلې کړې دي او فلحال چې دی د روښان پانتون د سیاسي علومو پوهنځي محصله یم.
په دې مرته وایې اغلی بارک زی چې خونځي اوله ورځې کستا لږ څه یادوي یا دغې ورځې خاطرې ولري چې چا خونځي ته وړې وي څوک در سره و او عموما ماشومان چې کله دغه خونځي ته په اوله ورځې ډېر ژاړي کوم څه خاطره دې په یاد شته؟
بالکل اوسم ز کور کې زما کورنۍ هم ما ته یادې ز چکل د کله نو ما هغه وخت کې یعنی ز چوز ګورم ماشومان دور نه پويږي مګر زمنګ کور چې د مکتب سره نږدې او هغه وخت زمنګ کور په لالپور کې و یعنی اطراف کې و الټا ترافیسي مده نو ما به چې دا نجونې لیدلې چې مکتب ته بتلې زمونږ د کور خوښه او زما خویندې به چې مکتب ته تللې تاثیر کې نو کوي زما به خوښېده چې زه باید مکتب ته لاړ شم. کله چې زه مې پلار ویوړم مکتب کې د شاملولو دپاره هلته د مکتب مدیر ویل چې نه دا خو ډېره زیاته کوچنی دی یعنی موږ نه غواړو چې دا هلته مکتب کې شامل کړو نو پلار مې ورته ویل چې دا خو ژاړي او دا وایي چې زه باید مکتب ته ولاړه شم د نورو غوندې. بیا راته د مکتب مدیر ویل چې ته کلمه تېره کړه او ځینې نورې دیني پوښتنې زما څخه وکړلې نو ویل چې ته الحمد تېره کړه او کلمه تېره کړه. کله چې ما ورته تېره کړه بیا ماته ویل چې هو دا اوس موږ شامله وو دا باید مکتب ته لاړ شي وراشي. او جالبه خو یې دا وه چې کله زما خویندې ورونه مکتب ته تلل زه به یې په غیب کې مکتب ته وړلم راوړلم نو اوس هم زما خویندې خاندي ما پورې وایي ته به په غیب کې مکتب ته وړلې راوړلې ځکه بکسه چې وه وایي هغه تا نه غټه وه نو دا ما د پاره ډېره زیاته جالبه وه چې اوسه پورې زما کورنۍ ما ته یاده وایي چې تا ډېر په ماشومتوب کې مکتب ویلې او ستا وایي مکتب سره ډېر زیاته علاقه او شوق دی چې ته باید مکتب ته ولاړ شي او ډېره زیاته وایي ته وړه فارغه شوې د مکتب.
د نور کلونو په اړه راته وایي هغه چې رالویه شوې هغه څه موږ د مکتب نه پیاد وي ځکه مکتب داسې دوره وي عموما خوږې خاطرې ورنه پاتې کېږي نوې ځواني وي کله کله ځواني وي د ځوانۍ پیل وي چې انسان فارغېږي د مکتب نه. د دې کلونو په اړه راته وایه تر ټولو ښه خاطره د دې مرحلې نه څه ده؟
د مکتب دوره خو عموم کې ډېره زیاته خوږه دوره وي چې هلته درسره هم صنفیانې درسره وي تقریبا ته لکه که نیمه ورځ په کور کې اوسي نو نیمه ورځ مکتب کې اوسي خپلو همصنفیانو سره خپلو همزولو سره نو د مکتب دوره ډېره زیاته شیرینه دوره ده. او بل ماته خو جالبه په صنف کې دا وه چې زه په ټولو کې وړه وم نو کله به چې زما صنفیانو کیسې کولې زه به چې کله هغوی سره کېناستم به ویلې نه ته موږ سره مه کېنم نو ما به ورته ویلې زه ولې زه حق لرم ځکه زه ستاسو صنفه یم ویل نه ته موږ کې ډېره زیاته وړه یې نو ته به موږ سره نه کېنې او موږ نه غواړو چې ته موږ سره کېنې ته خپلو همزولو سره کېنه او زما همزول چې نه وي لکه زما همزول نه وایي چې زما په همسن زما په عمر کې زما کومه صنفه اوسي نو دا ما د پاره ډېره زیاته جالبه ده او صنفیانې به مې چې عموم کې کیناسل یو بل سره ویل بچی زمونږ په سنف کې چې دا داډی رضیات وړه د زمونږ د ټول نه نو کبل چرته به کلم یا بنندارتون ته کمبل چرته نو ماته به دا ډېر زیات جالب ښکار کېده چې ولې زما صنفیانې دا خبره کوي. نو زما ځینو صنفیانو به نورو ته ویل چې زمونږ په صنف کې زمونږ تر ټولو کوچنی صنفی چې ده هغه وږمه ده، د دې په عمر کې نورې صنفیانې زمونږ نه دي.
وږمه جانې دا مره ته وایه درسونو کې څنګه وایې په دومره کم عمر کې دې وکولی شو چې درسونو ته په ښه توګه رسیدګي وکړې او کم مضمون دې ډېر خوښېده؟
بله، او د سره چې دا کوم را ماشومانو ذهن چې دا ډیر زیات ښه کار ورکوي نو درس په ښه شکل باندې زده کولی شي او بل شوق او علاقه پوریم ده چې انسان شوق او علاقه ولري او څه سره. نو دا چې ما درسونه سره او د مکتب سره ډیر زیات شوق لرو ده، زه خپل په مکتب کې اول نمره وم، یعنی اگر چې زه د ټولو نه وړه وم مګر خپل د مکتب عمومي اول نمره وم. نو کور کې براته ټول ویل چې دونه بوج په ځان باندې مر وړه، نو بابا ورته ویل چې نه ټول چې دی یعنی موږ ټول انسانان چې یو کاغوی اندامن باندې جوړ دي، شکر دی زم جوړ یم، دوه لاس او دوه خپې ماتم الله تعالی راکړي، ماتم الله تعالی ماس راکړي دي. نو ټول براته ویل چې نه دونه فشار په ځان باندې مر وړه، خدا چې ما شوق او علاقه لرو ده درسونه کې به مې ډېر زیات کوشش کوو نسبتا نورو ته. نو همدا و پلار جان به مې ډېر زیات تشویقولم په مکتب کې عمومي اول نمره وم. نو پلار مې راته ځینې وخت ویل چې نه ته په ځان باندې دونه بوج مه راوړه، نو ما به ویل چې نه دا زما شوق او علاقه ده او ما به یو رقم زد غوندې کوو د نورو سره په درس کې، ما به ویل چې نه زه باید د نورو سره په درس کې مخکې اوسم. نو درس کې به مې ډېر زیات کوشش کوو، ټولو مضمونونو سره مې ډېره زیاته علاقه لرودله، یعنې ټولو کې ښه وم او ټول به مې ښه په شوق باندې زده کول.
وږمه جانې که دا راته وایي په ښوونځي کې اول نمره او همدارنګه دومره فشار په ځان اخیستل یو ډول زده اخیستل، کله چې لوړو صنفونو ته لاړې دولسم یولسم صنف ته او له هغې نه وروسته کانکور ازموینه وه، په دې برخه کې څومره کوشش دې کوه او د خوښې وړ رشته دې څه وه؟
دا چې زما ورزش سره ډېره زیاته علاقه وه، نو ما په خپل پلار جان ته ویل چې زه باید ورزش کار اوسم په آینده کې. نو هغې راته ویل چې نه دا افغاني ټولنه ده او لکه زمونږ پښتانه ټولنه کې ډېر ممانعت کېږي، نو ته باید دا ونه وایې. کله چې زه ما کانکور امتحان ورکوم نو زه انجینرۍ ته راغلم، انجینرۍ ته چې راغلم نو د کابل پوهنتون انجینرۍ پوهنځي ته راغلم. نو پلار ته ما خپل پلار جان ته ویل چې زه باید ولاړه شم، بیا هغې ممانعت وکړه چې نه ته باید طب ووایې او زه غواړم چې ته ډاکټره شي. نو ما ورته ویل چې زما خو د طب سره علاقه نشته دی او زه نه غواړم چې طب بخش تعقیب کړم. بیا ما سره سره چې کله زه ټولنې ته راووتلم، نو ټولنې ته چې کله راووتم ما چې د ټولنې مشکلات ولیده او په سیاسي برخه کې چې ما ولیدې چې د نجونو هغه شتون کمرنګی دی، نو زما شوق چې و بیا سیاست سره پیدا شو. ما ویل چې زه باید د سیاست په برخه کې ښځینه ته خدمت وکړم او زه باید آینده کې سیاست مداره اوسم. تر اوسه پورې چې زما شوق علاقه ټول هماغه د سیاست سره ده او زه خپل کوشش هم کوم چې زه باید په آینده کې یو لویه سیاست مداره اوسم او د سیاست په برخه کې خدمت وکړم میرمنو ته.
نه، اوس د ژورنالیزم په برخه کې زده کړه کوي؟
نه، زه خپل فعل حال د سیاسي علومو پوهنځي محصله یم.
په دې برخه کې چې تاسو سیاست سره علاقه لرئ، پانتون هم په دې برخه کې وای، دغه مدني فعالیتونه چې کوي او د ښځو د حقونو په برخه کې چې کوم کارونه کوي که په دې اړه ته وایست؟
بله، هو تر 2021 پورې چې کله حکومت تغییر شوی نو ما د ځینو شبکو سره کار کوو. تقریبا ما خپل نهه کاله چې دی په مدني برخه کې، لکه په سیاسي او مدني برخه کې ما کار کړی دی میرمنو دپاره. هغه چې کله تحولات راغله نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اوسني حکومت کې د میرمنو دپاره داسې کوم خاص ځای نشته دی او نه اوسنی حکومت د میرمنو دپاره په خپل حکومت کې ځای ورکوي او دوی نه غواړي چې میرمنې دې په لوړو څوکیو باندې لکه د جمهوریت غوندې ووسي. نو تر 2021 پورې چې اگست پورې ما د دې شبکو سره کار کوو. بیا چې کله تحولات راغله نو بیا هغه شبکو خپل فعالیتونه په ټپه باندې ودرول. ډېر کار چې کړی دی هغه مې د سولې په برخه کې کړی، د سولې شبکو سره او د سولې د مشورتي لوی جرګې غړي هم وم چې خپل د کمیټي منشي و مالته. بل ډیر کار مې چې دی هماغه د سولې برخې ته کړی دی او په مدني برخه کې مې یعنی ما داسې وظیفه نه کړې چې ما کوم دفتر کې وظیفه کړي، خو خاص کار مې چې یوازې په رضاکار شکل باندې چې کړی ټولنې لپاره.
په افغانستان کې دا ډېره ستونزمنه ده چې یو نجلۍ په پیل کې کار وکړي که هغه جمهوریت کې وي که هغه د طالبانو په نظام کې وي. څنګه کورنۍ ته مقینات ورکړو چې تاسو ته اجازه درکړي چې په رضاکارانه ډول د ښځو لپاره یا په سوله کې په دغې برخه کې کارونه وکړي؟
بله، دا چې زما ورونه هم په دغه برخه کې زما ممانعت کوي چې زه باید کارونه کوم، او دوی هم یو رقم زما د خپل دور نه دی په کور کې، دوی ته یو رقم شرم ښکاره کوي چې نه مېرمنې ته څه ضرورت چې هغه باید د کور نه بهر کار وکړي، بیا په سیاسي برخه کې یا په مدني برخه کې چې هغه د ټولنې ته خدمت وکړي. ځکه زموږ افغانان یو بد عادت لري چې خویندې د کور نه بهر کار کوي، او نه دا خو ډېر د شرم خبره ده چې ته بیرون کار قیامت به زما ملګری چې وایي خونه. نو زه وایم که چېرته هر انسان خپل د ځان نه شروع کړي، هر نجلۍ که چېرته همت وکړي او مبارزه وکړي، اتمن چې د کورنۍ د هغې ملاتړ کوي. زما خپل تر ډېره پورې زما ورونه نه پوهېدل زما په فعالیتونو باندې چې زه بیرون سیاسي فعالیتونه کوم یا بدني فعالیتونه کوم، خو وخت چې تېرېده تاسو یقین وکړئ چې زما ورونه ته به د قناعت وړ وه چې او زما خور باید کار وکړي بیرون. حتی زما مشر ورور او زما نور نه چې هغې به زما هم ملاتړ کوو چې باید زما خور کار وکړي. یعنی اوس هم زما ورونه ما ته وایي که چېرته موقع پیدا شي بیا نو ته ووځه خلکو ته خدمت وکړه، هغه که په سیاسي برخه کې که په نورو برخو کې، که چېرته وایي موقع درته مساعده شي. په افغاني ټولنه کې ډېره زیاته سخته ده یوې مېرمنې ته چې هغه د کور نه راووځي، ځکه که د کور نه راوځي اول هغه ستا خوشام سایګان چې دی تا پورې ښه نه وایي. کله چې یو مېرمنه مبارزې ته راوځي حتی خپلوان دې هم ستا ممانعت کوي، د ټولنې خلک خو په ځای باندې پرېږده. هغه د ټولنې د خلکو د خپلوانو هغه د خوشا د خلکو نه پرته ستا خپله په کور کې چې دی خلک ستا ممانعت کوي چې ته باید ونه وځې. نو ټولنه کې په افغاني ټولنه کې ښځینه وو دپاره ډېر زیات مشکلات دي. خو زه وایم که چېرته یوه نجلۍ وغواړي او قوي عزم وکړي د مبارزې دپاره، نو او هغه که صحیح مبارزه وکړي، درسته مبارزه وکړي د حق دپاره، نو زه وایم اتمان کورنۍ هم چې دی د هغې ملاتړ کوي. لکه زما خپل فامیل زما ورونه چې دی یعنی هغوی ډېر یو سخت طبیعته هلکان دي، او مګر کله چې زما کار مې زما ولیده او ټولنې ته زه راووتم هغوی زما خدمت ولیده چې زه خلکو ته کوم، تاسو یقین وکړئ چې هغوی زما ملاتړ کوو. یعنی زه به چې کله کابل ته تلم ځینو ملي برنامو ته، زما ورونه به زما سره تله، هغوی به زه تشویقولم چې ته یې کولی شي چې ته خدمت وکړې او خلکو دپاره یو څه وکړې د خلکو د ژوند د اسانتیا دپاره. نو زه وایم که چېرته یوه مېرمنه هوډ وکړي، صادقانه شکل باندې راووځي او مبارزه وکړي، حتماً کورنۍ د هغې ملاتړ کوي.
خوشحاله یم چې داسې یو ښه کورنۍ دې په نصیب شوې ده. وږمه جانې، راځئ چې ستاسې د کورنۍ ژوند په اړه باندې خبرې وکړو. د ورونو یادونه مو وکړه، څو خویندې هستئ، ورونه څو دي، مور او پلار اتمن کورنۍ کې شته، او په کور کې کوم کار کې تکړه یې؟
په کور کې خو 15 ورونه مې دي او 4 خویندې یو. په کور کې چې دی زه کله مې چې په تابه باندې اشپزي، نو زه ځم اشپزخانې ته حتماً دوی دپاره اشپزي کوم. خو زما ورونه ماته زیات کله وایي نه ته اشپزي مه کوه، نو زه ورته یم چې زه د شوق نه اشپزي کوم. وایي نه ته داسې موږ ته وایي، داسې مثال موږ ته نه لري لکه زموږ د خور غوندې، وایي ته موږ ته لکه زموږ د ورور غوندې مثال لري. ورور خو چې دی وایي خو اشپزخانې ته نه داخلیږي. نو زه بیا ډېر کله خاندم م نه پرېږدي چې نن خو زه تاسو ته اشپزي وکړم، نو کله کله بیا زه ورسره ټوکې هم کوم، هغوی ما سره ټوکې کوي. خو هغوی ماته وایي چې نه ته موږ ته د ورور حیثیت لرې، ته باید اشپزي ونه کړې او د کور په کارونو کې مداخله ونه کړې، پرې نورې خویندې شته لري چې نورې خویندې وکړي. خو اشپزي ښه کولی شم، د نور کور کارونو کې هم چې ښه یم تکړه یم، خو کله چې زما ملګرو ته وایم چې زه د کور کار کوم یا د کور د کارونو په اړه ورته یادونه کوم، هغوی ما پورې خاندي، وایي نه موږ باور نه کو چې د کور کارونه وکول شي، ځکه چې انجلۍ چې ټولن تراو زیات چې بهر کار کوي هغه د کور کارونه کې ډېره زیات تمبله وي، هغه نشي کولی. خوشبختانه ځکه یو خزینه که د بیرون کار کوي خو هغه د کور په کار باندې زویم ښه ښکاري چې د کور کارونه ورته زده اوسي، د کور په کارونو کې، د کور په سلیقه کې تکړه اوسي. نو زه شکر دی ښه یم، تکړه یم د کور په کارونو کې کولی شم.
کله کله چې اشپزي کوي څه ښه پخوي که نه سوځي؟
نه شکر الحمدلله تر اوسه پورې خو مې څه نه دي سوځولي. نو اشپزخانې ته چې تللی بېرته مې مور تشویق کړی مې، نو مکروني ښه پخولی شم، منتو ښه پخولی شم، داسې وریجې او نور څه چې وي ښه پخولی شم، ښه په شوق باندې پخوم او ښه هم پخېږي.
منتو مکروني خو په هر حال خو دغه وریجې پخول دا ډېر ستونزمن کار دی البته زما په نظر باندې، ځکه چې کله یو ځلې شوله شي او کله یو ځلې ښه راشي داسې عموماً کېږي. دا زما تجربه په دې برخه کې لږ ډېره خرابه ده. په دې اړه مرته وایي وږمه جانې، په کور کې خویندې چې دا نور کارونه کوي، تاسو بهر ته او ځان به دې لپاره وقف کړی دی چې افغان ښځو ته هم په تیر کې هم په اوس کې او څه وکړي، په ټوله کې د نورو نارینهو برخورد په افغاني ټولنه کې د مېرمنو سره څنګه ارزوئ؟ که په تیر نه را پیل کړی، ځکه چې تاسو په تیر کې هم کار کړی دی، په تیر کې دا وضعیت څنګه و؟ هغه مهال چې له ښځو کار کولی شو او اوس چې وځئ بهر ته، دغه وضعیت څنګه ارزوئ؟
بلکل داسې ده چې په اوایلو کې چې هر کار انسان شروع کوي حتما د منفي خبرو سره به مخامخ کېږي او د مثبت خبرو سره به مخامخ کېږي. ما خپله چې دی د ټولنې یعنی د ډېری نارینهو نه ډېرې زیاتې منفي خبرې اورېدلې دي چې نه ته کار مه کوه، ته سیاست برخه کې مه راوځه، ځکه دا ټولنه ده، سبا ته خلک تا پورې ښه نه وایي. یعنی زما خپله د ټولنې نارینه چې دی ډېر کله زمون ممانعت کوي د کار په برخه کې چې موږ باید کار وکړو، مزاحمتونه کوي. خو زه وایمه چې یو انجلۍ وغواړي نو او د خلکو خبرو ته غوږ کېنږدي، هغه صرف هغه کوم لاره چې دا تعقیبوي او دا په دې باندې پوهېږي چې دا درسته ده، نو زه وایم چې کله هغه د موافقیت پوړیو ته رسېږي نو بیا ټول وروسته تشویقوي، که هغه کورنۍ او که د ټولنې نور نارینه وي. نو ټولنه کې مخکې هم ډېرې زیاتې ستونزې وې، حتی هغه زموږ نارینه چې موږ سره په یو دفتر کې اوسي یا په یوه ټولنه کې چې موږ سره کار کوي په یوه شبکه کې، نو هغه به هم چې دی یعنی په سلو کې 80% باتمن هغوی وایي منفي خبرې به درته کوي چې نه ته یې مه کوه، څه کوې چې دلته کار کوي او دلته خلک ښه نه وایي، نجونو پورې چې نجونې راوځي باید کار وکړي. نو زه وایم که د خلکو خبرو پسې ونه ګرځو او کومه لاره چې موږ لرو هغه تعقیب کړو نو بهتره به وي او پکې موفق هم وسو. نو تیر نظام کې سمه ده، من لاسته راوړنې لرودلې، ډېرې لاسته راوړنې ما خپل هم لرودلې، ځکه سو مډال هم لرم د اروپایي اتحادیې او د ناټو څخه، همداسې ډېر ستاینلیکونه یعنې ما ته راکړ شوي زما د کار په برخه کې، یعنې تشویق شوې یم. ما به په کله به چې هر کال زه تلم کابل ته د ځوانانو برنامو ته، یعنی ما به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرودلې، یعنی خپل د کار په برخه کې چې ما به کار کړی او ډېره زیاته به تشویق شوې وم. سمه ده ستونزې وې مخکې، موږ نه وایو چې مخکې ستونزې نه وې، مخکې به هم ستونزې وې، خو ښه داسې و چې موږ ټولو په حکومت کې ځان په یو ځای کې لیده. ما به وایي چې که زه چېرته سیاست ته راووځم نو حتمن چې دی زه به یو ځای ته ورسېږم، زه به پرمختګ وکړم. مګر په دغه تېرو دوه کلونو کې تاسو یقینو کې چې موږ د زده کړو نه هم شاته پاتې شوي وو، هغه د کار نه هم موږ شاته پاتې شوي وو، هغه کوم پرمختګونه چې موږ کړي وو، موږ چې کومې هیلې لرودلې، سمه ده موږ به خپلې هیلې ژوندۍ وساتو، مګر حکومت ته په کتلو باندې هغه زموږ کوم ځای چې ورک شوی دی په حکومت کې، یعنی زموږ ډېرې خویندې چې دی نا امیده شوي دي، حتی ډېرې خویندې د رواني حالت سره مخامخ شوي دي. زما ډېرې ملګرې دي چې کله زه هغوی سره خبرې کوم، یعنی مخکې به هغوی ډېر زیات خپل ژوند ته به امید لرود، خپل کاري ساحې ته به چې هغوی د ډېر زیاتې پرمختګونه هغوی کړي وو، ډېرې لاسته راوړنې هغوی لرودلې. مګر په تېرو دغه دوه کلونو کې چې دی یعنی زما ډېرې ملګرې چې کله زه ورسره خبرې کوم په ټېلیفون باندې زنګ ورته وهم، یا زما کور ته راځي، یا زه هغوی کره ځم، هغوی د ژوند نه ډېرې زیاتې ناهیله دي، دومره ناهیله دي چې انځې نه شم ویلی. هغوی یعنی خپل پوهنتون کتابونه یې سوځولي، هغوی وایي چې دا نور په درد نه خوري. خپلې حکمې لاسته راوړنې چې لرودلې هغه چې دی ټولې چې دی خواته غورځولي دي، وایي دا زموږ په درد نه خوري. نو په اوسني وخت کې چې دی د ښځینهو ژوند کې چې دی ناامیدګانې ډېرې زیاتې شوي دي، ځکه حکومت کې چې دی د ښځینهو دپاره کم ځای نشته دی. هغه ښځینهو چې په شخصي دفاترو کې کار کوو، هغه ښځینه هم په کور باندې ناستې دي، حکومت خو لا په ځای باندې پرېده. ځکه موږ په تېر کې ډېر زیات شهیدان لرودل، د شهیدانو کومې مېرمنې چې وې ښه وو، ځینو چې تعلیمونه کړي وو، یعنی وظیفې لرودلې په شخصي دفاترو کې وو. یعنی هغوی ته چې وګورو د ژوند اقتصادي مشکلات یې بل رواني مشکلات دي. په دې دو کلونو کې نسبتا د نورو کلونو په پرتله باندې چې زموږ ډېرې خویندې چې د رواني حالت سره مخامخ شوي دي، ځکه مخکې خلکو ژوند ته یو تمه امید لروده، مګر اوس چې زموږ ښځینه که زموږ خویندې دي او که زموږ مشران دي، ټولې چې دی د ژوند نه چې دی هغه خپل امیدونه چې ټول قطع کړي دي. هیڅوک هم ژوند ته کوم امید نه لري. خو بیا هم زه به ووایم چې خیر، خپل امید بله لاسه نه ورکوو. انشاءالله چې تغییر به راځي، حتماً به تغییر راځي. په دغه حالت کې به موږ ټول نه پاتې کیږو، دا کوم حالت کې چې اوس موږ قرار لرو. ما خپله د اګست نه مخکې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې به مې هر کال درلودې، مګر وروسته د اګست نه زه فیلحال په کور یم، نه درس لرم نه وظیفه لرم، یعنی فیلحال زه په کور یم، هېڅ داسې کوم تمه امید نه لرم. خو بیا هم چې خپلې هیلې مو ژوندۍ ساتلې دي. انشاءالله په ځینو کتابونو باندې مې کار شروع کړی دی، ځینې کتابونه لیکم، که په سیاسي برخه کې وي او که د ماشومان دپاره وي. خو ځان مې مصروفه ساتلی دی، نه غواړم چې زه وزګاره اوسم، زم د نورو ملګرو غوندې مې هغه رواني حالت مې خراب شي. نو ژوند ته امید شته دی، انشاءالله چې تغییر به راشي په خیر سره.
مچانې د تاسې د روحي ناروغیو یادونه وکړه، په ټوله کې افغان نجونو سره چې ما خبرې کړې دي، که هغه د پوهنتون محصلې وي او که د ښوونځي زده کوونکې وي، د دغې ستونزې نه سره ټکوي. ورسره په څنګ کې یوه بله ستونزه هم په افغانستان کې چې دوی یادونه کړې ده، دا چې دغه فشارونو ځینې کورنۍ اړ کړي دي چې دغه نجونې واده کړي یا ورته خوان پیدا کړي. ستاسې ملګري دوستان یا خپله په تاسې باندې په کور کې خو به داسې څه فشار نه وي چې اوس درس نشته، دنده نشته، د دې ځای چې کور کې کینې واده وکړي، داسې یو څه خو به نه وي؟
نه شکر، الحمدلله زموږ فامیل کې خدا خبره نشته، ځکه زموږ فامیل یعنی هغه د تعلیم د لحاظ چې دی ډېر پرمختللی دی. نو شته دی په ټولنه کې چې دی بد رواجونه هم ډېر زیات دي، ځکه اوس خو ټول مکتبونه تر شپږم صنفه پورې شوي، وروسته د هغې نه شي کولی چې نجونې نور مکتب ته ولاړې شي. خو طبعا نو چې کار روزګار نه وي، بېکاري په یو کور کې، خو حتماً دا خبرې رامنځته کېږي. کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي، نو حتما یو کورنۍ د رواني مشکلاتو سره مخامخ کیږي. هغه نشي کولی چې خپل اولاد ته نفقه ورسوي، نشي کولی چې خپل اولاد وساتي. یعنی ډېری چې دی خپل اولادونه خرڅوي. زما خپله ملګرې ده، د هغې خور ده، د اقتصادي ستونزو د وجې نه چې دی خاوند یې پاسېدلی دی، د هغې دوه اولادونه یې خرڅ کړي دي. نو که چېرته دغه ستونزې حل وي، اقتصادي مشکلات نه وي، نو طبعا خپل اولاد څوک نه خرڅوي چې خپل اولاد څوک خرڅ کړي په بل چا باندې، ځکه اولاد ډېر شیرین څیز دی چې باید مور پلار خپل تر څنګ ولري. زما ډېرې ملګري دي چې واده شوي دي. زموږ خپله چېرته چې زموږ کور دی، همدلته زموږ کوڅه کې چې دی، تاسو یقین وکړئ چې یعنی درې نجونې چې ډېر کم عمرونه یې لرودل، مګر د خاوندانو سینونه به د هغې نه ډېر زیات وو. 15 کاله 16 کاله به ترېنه مشرانو یعنی کورنۍ یې هغه راخیستې واده کړي دي. خو طبعا چې یو کور کې اقتصادي مشکلات زیات شي، تعلیم نه اوسي، کار نه اوسي، حتما هم دغسې پېښې رامنځته کېږي، تاوتریخوالی رامنځته کېږي، ټولنه چې د فساد طرف ته ځي، ځکه چې بېکاري زیاته شي، حتما چې د خلک وږي شي، د ټولنې افراد چې د فساد ته مخه کوي، هغه که ښځینه وي که نارینه وي. نو که چېرته اقتصادي مشکلات حل شي، نو طبعا ځوانان په کار شي، که هغه نجونې وي که هلکان وي، که هغه ښځې وي که نارینه وي، د ټولنه کې چې دی هغه د فساد مخه نیول کېږي. کله چې یو ټولنه کې بېکاري زیاته شي، طبعا چې که نارینه وي که ښځینه وي، هغه چې دی یا اخلاقي فساد ته مخه کوي یا نور جرمونه ترسره کوي. نو طبعا زموږ په خوشا کې هم نجونې شته چې کورنۍ ډېر په کم سن کې چې دی هغه واده کړي دي د اقتصادي ستونزې له وجې نه، بل په اوس وخت کې چې په ټولنه کې فساد بالکل اوج ته رسیدلې، دا سیلاتي ټول چې بیکاری ده، چې یو کورنۍ کې بیکاری زیاته شي ته بنچ او د اولادونو زمونږ افغاني ټولنه دی به خدای لرینو چې پار کور کې چې واته نه ټول زیار رس ماشومان پار کور کې ته باندې ټول ډوډۍ غواړي. هغه مور پلار باید دې ته رسیدګي وکړي، هغه د تعلیم په برخه کې، هغه د دوی لباس یې کنو دغه. نو ته بنچ یو کورنۍ کې دونه د کورنۍ شمیر هم زیات وسی او بیکاری هم زیات وسی، خاتمن کاغه نارینه که خزینه یا اخلاقی فساد ته مخه کوي، یا به خپل اولادونه خرڅوي، او یا به چې د نورو لارو څخه استفاده کوي.
بالکل وګمچانې دیوی ځواني افغاني په توګه باندې هغه نجونو او هغه میرمنو ته چې اوس له کار اوس زده کړو پاتې دي، ستاسو پیغام اورم.
زما پیغام نجونو ته او میرمنو ته دا دی چې خیر شرایط همیشه په یو حالت کې نه پاتې کیږي، همیشه موږ او تاسو دا کوم حالت کې چې اوس قرار لرو، اتمن آینده لپاره زموږ امید شته چې یو تغییر به اتمن رامنځته کیږي. نو زه هم که نجونې چېرته ځانونه مصروف ساتي، هغه نجونې چې وړتیاوې لري په کتاب لیکلو باندې یا په خیاطۍ باندې یا همداسې نور مصروفیتونه ځان ته پیدا کړي، نو دا به ډېره زیات تخوسی دی او سمودې لپاره چې ترسو تغییر راځي، تغیرات راځي په ټولنه کې، او بیرته موږ او تاسو خپل ځان په یو ځای کې ګورو ترسو نجونې د رواني مشکلاتو سره هم وژغورل شي او هغه ځان هم مصروف ساتل شي.
دا چیز ځان لیونه تم شم دخ پل زان دا چیز زان لے ونے کرم داز تم شم دخ پل زان شم دخل زان.